په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اورې چې د سولې د ولسي حرکت غړونن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه راز د ولسي حرکت نن د ایران د سفارت په وړاندې خپل اعتراض پیل کړ. په پاکستان کې هم عمومي انتخابات ترسره کېږي. د دې انتخاباتو له بهیره مو له روان بهیره مو خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څه مهمو خبرونو سرټ کې د غور ولایتي میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږ تنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې یې په دغه ولایت کې له ځانه سره بیولې وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده تړلي پاتې وو بېرته پرانستل شول. او د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونو ته روان دي. د خبرونو تفصیل د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړلې یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. شغل خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړې په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ وموشي، پاکستان په افغان وژنه تورن کړ او له پاکستاني ولس څخه وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږ تنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځانه سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولي وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تېره شپه خوشي سوي دي. خوشي سوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده تړلي پاتې وو بېرته پرانستل شول. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ښوونځي د سیمه ییزو چارواکو، دیني او قومي مشرانو په منځګړیتوب بېرته فعال شول. په پرانستل شویو ښوونځیو کې به سر له نن څخه څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل سي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شویو ښوونځیو کې درې شپېته د محمد اغي ولسوالۍ او پاتنور نور د مرکز پل عالم اړوند وي چې شاوخوا 9000 نجونې او هلکان پکښې په زده کړو بوخت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو وړاندې ویلي وو چې د لوګر په مرکز او نورو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې ښوونځي تړلي او ګواښ کړی وو چې که بېرته پرانستل سي نو به یې سوځوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 1100 ښوونځي د ناامنیو له کبله تړلي دي. زموږ خلاصه د راډیو اوري د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایو صندوقونو ته ځي. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپل رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار له 8 بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانسته شول. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ شول سوی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند یې تر نورو سیالانو لږ مخکښ کاری نن په اسلام آباد کې د رایو ورکولو د یو مرکز د باندې خبریالانو ته وویل:
میں آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
دیوی زنن ټول پاکستانیانو ته وایم چې راووزی او رائے ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګوند یا بل ګوند رائے ورکړي. دا ځکه وایم چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دي. تر ټولو مهم د لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو دیرشو کلونو کې په واک کې ول. د دوه انتخاباتو د امنیت لپاره تر 8000 ډیر امنیت ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د امنیتي اندېښنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو ځانمرګي برید وسو. د پولیسو په خبره برید کوونکي غوښتل د رای ورکولو یو مرکز ته ننوځي، خو کله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو برید کوونکي ځان والوزوه. یو دېرش تنه ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د نننیو انتخاباتو رای شمیرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل او تمه ده چې وروستي نتایج به سبا او یا هم د جمعې په ورځ اعلان شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د په وینا خالی ګواښونو ته ځواب ویل سي. د ایران خبری اژانس ایرنا نن د ولسمشر روحانی د څرګندونې خبري کړې چې وایي د امریکا د مشرانو څرګندونې بیا اساس دي. حسن روحانی د څرګندونې د کابینې غونډې ته کړې دي او وایي چې باید جواب په عمل کې ویل سي. د روحانی د خبري د ولسمشر ټرمپ د هغه ټویټ په جواب کې ویل سوي چې د جولای پر 28 ایران ته خبرداري ورکړې چې امریکا ته د ګواښ کوي کنه نو عواقب به یې وویني. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې چمتو دی چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. او له سوریه څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السویدا کې دننه او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه په دې بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې وسوه او 2 نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. د سوریه دولتي تلویزیون دغه راز وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السویدا ښار په شمال ختیځ کې پر دریو کلیو بریدونه کړي دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې په دې سیمه کې ځینې سیمې له وسلوالو یاغیانو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي. د خبرونو پای
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د ولسي حرکت د غراز نن په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پیل کړ.
د ایران پر ولس ځخ خو چې باید پر خپل حکومت فشار اوړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکي ګوند نوې حکومت جوړوي. په پاکستان کې آیا د نویو انتخاباتو په نتیجه کې به داسې حکومت راشي چې د افغانستان په وړاندې تګلاره بدل شي؟
پاکستان کې د پوځي واکمنانو ترمنځ او د ملکی سیاستوالانو ترمنځ د قدرت په سر یو لوی شخړه ده چې د اویا کالو کې دا حل شوی نه ده.
په دې اړه په یو بحث سربیره د غراز د انتخاباتو د روان بهیر مهم خبرو دا هم اوري چې په کندهار کې د ښځو لاسي صنعت وده کړي. د ازادي رادیو اساسي بشري حقوقونه او د ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه د خبرونه په 2 مهمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د ولسي حرکت له 2 رئیس په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې اعتراض پیل کړی و چې د دوی په وینا د سفارت لخوا ورسره هیڅ ډول اړیکه نه ټینګه شوې. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخي، پاکستان په افغان د پاکستان حکومت په افغانستان کې په وینو تویدنو تورن کړ او د پاکستان له ولسي وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړلې دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس وینه تویوي. دا هغه کرخې دي چې د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړلې کاغذ باندې لیکلي او دغه لیکي بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلې ده. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسي حرکت پیغام او هدف څه ده، ډېر ښاغلي خیبر داسې ویل:
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن نو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. په سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه بدای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغل خبر وای د پاکستان پوځ او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بې ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت نږدې 13 ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو 13 ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمن له دوی سره نه دی کتلی او نه هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخه ته هم د پرلت خیمې وهلې وې. دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسېدلی او سر له چهارشنبې ورځې به تر نامعلومې نېټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت ووهي. د سولې له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یوځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسي حرکت یوه جرګهګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ و میر چې په افغانستان کې روان دی، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وینې چې تویږي په افغانستان کې، د دې غټ عامل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی اته ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې اته تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي. نو دا کومه پټه خبره نه ده.
اغلی یون وایي د ولس تر څنګ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کنفرانسونو او ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي څېره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې ولسی حرکت د غراز د خپلو اعتراضونو لړۍ نن په کابل کې د ایران تر سفارت پورې هم رسولې ده. د سولې لپاره د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د ایران سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلته وهلې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي پر ایرانیانو غږ کوي چې د ده په وینا خپل حکومت په افغانستان کې له لاس وهنې، قومي او مذهبي کرکې ته له لمن وهلو راوګرځوي. د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان او امریکا سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه او د روسي سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه کړي وو. له ښاغلي وطن دوست سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړي. ښاغلي وطن دوست، د مرکې په پیل کې وایي
د ایران پر ولس غږ خو چې باید پر خپل حکومت فشار راوړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي، د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراسې د افغانستان په قومونه کې مداخله کوي، له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومې نېټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هیوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسیدونکو به غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هیوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه ډېره عمل شوې ده چې
وطن دوست صاحب، تاسو د پاکستان د سفارت مخ ته هم اعتراض وکړ او هلته مو هم پرلت وهلو. د پاکستان د سفارت مخ ته ستاسو پرلت څه نتیجه مو ترلاسه کړه؟ د پاکستانیانو لخوا مو څه پیغام واخیست؟
د پاکستان سفارت مخ ته موږ د جولای 13 نیټه راغلي وو. نن د جولای 13 نیټه د 13 ورځې هلته پاتې شو. په 13 ورځنۍ موده کې یو شمېر کسانو غوښتنه کړې وه چې زموږ سره به ویني. ټولو کسانو د سفارت موږ هغوی ته وخت نه دی ورکړی، ځکه چې د هغوی سره موږ د پوښتنو جواب نشته او هغوی زموږ غوښتنې منلی نشي. د دوی د سفارت مخ ته موږ 14 بېلابېل پیغامونه نښلولي وه، دینارونه وه، همهغه کې مو ټول شان لیکلي وو، واضح مو لیکلي وه. نن مو د اعتراض په ډول سره، د اعتراض په شکل سره، د پاکستان سفارت مخ ته د سولې ولسي حرکت مشر ښاغلي اقبال خیبر خپل لاس په پاکستاني چاړه پرې کړ. یو سپین پاڼه یې په وینو ولړله. همهغه پاڼه مو د اعتراض په ډول چې پاکستان په افغان خاوره کې، په افغان ولس، په افغان جګړه کې لاس واخ کوي، د ملګرو ملتونو ادارې ته مو سپارله. دوه پیغام لري. لومړی دا چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه راکړې ده او د افغانستان په مشکره کړې دي، او یا دا چې یو افغان ته وسله په لاس ورکړې ده، بل افغان په وژنې. او تر څنګ مو دغه لیک چې په وینو سور دی سپینه پاڼه ده د ملګرو ملتونو ادارې ته ځکه وسپارله چې د پاکستان پر حکومت هیڅ باور نشته. هغه ډېر مضر حکومت دی، ډېر به مشکېتوب کوي په مخې حکومت دی. چې دغه په وینو سور لیک په دوی ضایع نه کړي، نو ځکه مو د ملګرو ملتونو ادارې ته وسپاره چې هغوی یې په خپلو عمومي غونډو کې یادونه وکړي او پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې له اوسني حالت خلاص وباسي، ځکه چې روان حالات نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه نه دی، په زیان نه دی، بلکې د پاکستان په زیان هم دی.
وطن دوست صاحب، ستاسي حرکت، ستاسي بهیلې، ستاسي غوښتنې سپېڅلې دي. خلک قدر کوي د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی تاسو، اما فکر کوئ چې په دومره لویه مسأله کې، دومره استخباراتي جنجالونو کې به ستاسي د ولسي غږ ځواب او مثبت پایله ولري؟
رضوان صاحب، موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پرېکړه ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نشته، خو دوی دې ورباندې لاندې کړي. بله دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی د سولې مرکز ورته کې. بل دا چې دوی د سولې سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، تر افغان ولس فرق نشته، ځکه چې افغان ولس یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یوځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې دی ولسی حرکت ویان، بسم الله. وطن دوستو چې وای په کابل کې د ایران سفارت مخته د اعتراض، د نننی اعتراض هدف داده چې د ایران ولس پر خپل حکومت فشار راوړي، چې د ده په وینا په افغانستان کې د قومي او د غراز مذهبي کرکو ته لمن وهلو لاس واخلي، د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. مخکمو د غراز پر راپور کې واورېده چې د سولې د دغه ولسي حرکت مشر اقبال خیبر هم نن په یو بې ساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړېدلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په لیک کې د پاکستان غندنه شوې ده او د پاکستان پر ولس غږ شوی دی چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړو او لاسوهنې لاس واخلي. د پاکستان ولس هم نن راوتلی او عمومی انتخاباتو کې ګډون کوي، رای ورکوي هغو کسانو ته چې د دوی د رایو په نتیجه کې به د پاکستان د مرکزی پارلمان او د غراز د ایالتونو پارلمانونو ته لاره موندي. ګټونکی ګوند به هم که چیرې بریالی کېږي چې ټاکلی رای وګټي، نوی حکومت جوړوي. لکه څنګه چې مو ویل، پاکستان کې نن عمومي انتخابات کېږي. خلک د مرکزي او ایالتي څلورو پارلمانونو لپاره نوي کسان ټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د پاکستان د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نواز نون د ګوندونو ترمنځ به سیالي نږدې وي. دغه راز د پیپلز ګوند هم درېم ځای لري. د پاکستان کې د روانو انتخاباتو له حاله به مو زموږ خبریالان خبر کړي. تر اوسه پورې په له دوی سره په د اړیکو په ټینګښت کې نه یو بریالي شوي. هڅه کوو چې د روان بهیر مو خبر کړو. خو دغه روان د پاکستان د انتخاباتو په باب مو مخکې له خپل همکار د ګندارا د ویب پاڼې له چلوونکي ابوبکر صدیق سره مرکه وکړه. دا چې په پاکستان کې دغه روان بهیر څه ډول روان دی، امنیتي ګواښونو څومره د رای ورکوونکو بهیر د بهیر مخه ډپ کړې ده، پوز دریسته دی، او هغه حکومت چې په نتیجه کې ټاکل کیږي هغه به څه ډول ملکي حکومت وي. ښاغلی صدیق په پیل کې د رای ورکولو د روان بهیر په اړه، د رای ورکوونکو د روان بهیر په اړه وایي.
پاکستان کې مطبوعات ښکارا کوي، نو غینه د ښکاری چې د خلکو علاقه ډیره ده د انتخاباتو سره. باید له یادونه بس چې پاکستان کې په دا وخت هوا ډیره توده ده، د پشکال وخت یې تل هوا ډیره خراب وي، ګرم وي، توده وي، خو بیا هم خلک ډیر راوتل دي. او دا ښکاری چې د پاکستان ولس غواړي چې خپل رائے وکاروي. خو په پاکستان کې امنیتي مشکلات شته. یو تاسو د کوټه چاودنې ته اشاره وکړه، د دې سره په ثوابي کم څه غشي دي په نورو ځایونو کې هم داسې راپورونه هم شته چې د حکومت انتخاباتو پروسه کې د پدې کې ډېر انجنیران دي فرزن الته په د ټولو انتخاباتي غو کې د پوج خلک په انتخاباتو په مرکزونو کې دننه هم دي او بهر هم دي او د امنیت سره داسې ملکیږي چې په انتخاباتي پروسه کې ډېر مشکلات شته ځینې ګوندونه ځینې خلک چې په دې کې برخه اخلي کاندیدان هغوی شکایتونه کړي
د امنیت په ارتباط باندې تاسو ویل د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ویل کیږي چې تقریبا د پوځ لخوا 370,000 کسان د رای ورکوونکو او د رای ورکولو له مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي او هم دومره شمېر له دې نه زیات پولیس ګمارل شوي. یعنی دا آیا دغه انتخابات ډېر مهم دي او که ګواښونه یا د حملو ګواښ جدي دی؟
په پاکستان کې په عمومي توګه د انتخاباتو مخکې امنیتي وضع خرابه شوې ده. موږ ولیدل چې پاکستان کې څو لوی لوی بریدونه وشول. یو برید کې حتی تر 350 زیات کسان وژل شول چې په بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې شوی و په نږدې وختونو کې. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې دا یاده کړې ده چې دوی هلته د تراګرو ملا ماته کړې ده او هغوی ته ماته ورکړې ده. خو داسې ښکاري چې امنیتي وضع په ځینو ډېرو سیمو کې چندان ارامه نه ده. خو د دې سره د پاکستان ځینې ګوندونه سیاسي تبصره کوونکي هغوی دا وایي چې پوځ دا غواړي چې دا انتخاباتو کې ډیر لوی رول ولوبوي او عمده نقش ولري. نو هغوی پوځ په دې تورنوي چې ګواکې د دومره پوځ چې د انتخاباتو امنیت د ساتلو لپاره ټاکل شوی دی هغوی په انتخاباتو پروسه کې هم مداخله کوي.
تاسو د پوځ یادونه وکړه. پوځ په دې هم تورن شوی دی چې د یو مشخص ګوند په ګټه کار کوي یا هڅه کوي چې هغه د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ډله ده چې غواړي عمران خان قدرت ته ورسوي. ولې
موږ باید د پاکستان د وروستي تاریخ نه سترګې پټې نه کړو؟ پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهیسې یا یو نیم کال راهیسې د پاکستان مسلم لیگ پخوانی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او د پوځ ترمنز یو ډیر لوی جنجال رامنځته شوی و. موږ ولیدل چې تیر کال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله مشر نواز شریف او پخوانی صدر اعظم هغه د خپل چوکۍ نه ایسته شو. بیا د حکومت د پاکستان ډیرو محکمو د حکومت ډیرو غړو د ډیرو د ګوند ډیرو مشرانو خلاف پریکړه وکړه چې وروستۍ پریکړه د انتخاباتو نه درې ورځې مخکې د شپې په 11:30 بجې واورېدل شوه چې د ګوند یو مهم مشر د انتخاباتو څخه غکو او پټ عمر بند محکوم شو. واقع د نواز شریف ګوند ادعا کوي چې هغه د مونږ خلاف دي ځکه چې نواز شریف غوښتل چې د پاکستان د افغانستان په حق له پالیسی او د هندستان په حق له پالیسی هغه په خپل لاس کې واخلي د پاکستان هغه امنیتی پالیسی بدل کړي او پوز د سره په دې خبرو کې جوړ نه وو او په پوز د هم تور کېږي چې هغه د نواز شریف لوی سیاسي مخالف او د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند مشر عمران خان چې په خوا د کرکټ یو لوبغاړی وو هغه غواړي چې هغه د هغه ګوند مخکې کې او په انتخاباتو کې هغه ته ورکړي.
د پاکستان ولس چې تقریبا 1.6 میلیون وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوی دی د ولس لپاره نن عمده مسایل په پاکستان کې څه دي؟ هغه عمده ستونزې او تر څومره پورې د لویو ګوندونو خلک په دې متقاعد کړي چې دوی ته رای ورکړي چې دوی به د خلکو دغه د ستونزو غم خوري؟
بله، پاکستان لکه تاسو اشاره ورته وکړه پاکستان یو ډېر لوی هیواد دی او تر 200 زیات میلیونه نفوس لري. نو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک په مختلف ډول رای ورکوي. فرزن په ځینې سیمو کې خلکو ته خپل سمتی او ژبنی د هغوی چې کوم قوم سره د کومې علاقې سره د هغوی هغه هغوی ته مهم وي. فرزن د پښتني سیمه کې پښتني ملتپال ګوندونه هغوی مطرح دي، اسلامي ګوندونه ډېر مطرح دي. خو د پاکستان د انتخاباتو اصلي لویه شخړه یا لویه انتخاباتي مبارزه هغه په مشرقي پنجاب ایالت کې کیږي چې دا د پاکستان نږدې نیم نفوس په پنجاب کې ژوند کوي او ډېرې د پارلمان چوکۍ هم په پنجاب کې دي. نو که په پنجاب کې لوی مبارزه دا وخت پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ګوند او د نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ ده. که هلته چا هم برالی شو نو هغوی به د پاکستان حکومت جوړوي. په انتخاباتو کې کومې مسلې مهمې؟ په انتخاباتو کې لوی مسلې چې وي هغه ما په فکر د پاکستان ځینې مهم مسلې پکې یاد نه شوې، لکه فرزن د تروریزم ضد مبارزه د پاکستان کې دنه تروریزم اقتصاد هم ډېر ونه شو. هلته لوی هغه په دې وشو چې فرزن د عمران خان ګوند او دوی دا کوه چې د پاکستان د پخوانی حکومت نواز شریف دوی ډېرې په فساد تورن دي او محکمو هم هلته هغه کړي دي، محکوم کړي دي په فساد. نو د دې خلاف په ځینې ځایونو کې بیا خلکو دا ادا کوله پخوا چې څوک په حکومت کې فرزند د عمران خان ګوند په خیبر پختونخوا ایالت کې واکمن پاتې شوی و، نو هغوی په دې باندې هغه کوه چې موږ دلته د خلکو ډېر خدمت کړی، دلته مو پولیس خه کړي دي، دلته مو مکتبونه خه کړي دي. دغسې په پنجاب کې د مستنویق نواز ګوند هم دغه کوله چې دوی په لاهور کې ډېر لوی پرمختګ کړی دی، هلته فرزند اورګاډي جوړ شوي دي او سړکونه ډېر ښه شوي دي. دغسې په ځینو ځایونو کې بیا خلکو ته تر ټولو لوی هغه ثبات او امنیت دی، لکه فرزند په بلوچستان ایالت کې چې هلته ډېر د 15 کلونو راهیسې وه ډېره لوی ناکراري ده. نو په هغه کې بیا تر ټولو لوی خبره په دې انتخاباتو کې ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه بیا کوشش کوي ځنې چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. او همداراز په کراچۍ کې هم امنیت ښه شوی دی، او هلته هم هغه لوی سیاسي ګوند چې په کراچۍ باندې دوی حاکمیت لرو هغوی واک لک کمزوری شوی دی.
ملکی حکومت چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې په اسلام آباد کې واک په لاس کې اخلي، فکر کوي چې دا به له مخکنیو حکومتونو سره توپیر ولري، د افغانستان په وړاندې به سیاست بدل وي، او که بیا هم د پاکستان پوز هغه څه چې قابل تورنوي چې سیاست اصلا دوی ټاکي؟
باید موږ د لمخ کې قضاوت و نه کړو، ځکه چې یوه ورځ پاتې ده چې انتخاباتو نتایج موږ ترلاسه کړو. خو دا ښکاري چې د پاکستان ټول ګوندونه په عموما ډېر کمزوري شوي دي، او د پاکستان سیاسي مشر تابع یا سیاستوال دوی لوی اکثریت د تغړې خیدا چې د پاکستان د پوز برلاسي توپ ومني په سیاست کې پیوه نه و راکي. بل دای چې دا هم امکان لري، او ډیر خلک دا وایي چې پاکستان کې به دی ور په پارلمان کې یو ګوند اکثریت ترلاسه نه کړي، نو هغه معنا دا چې هلته به ائتلافي حکومت وي. ائتلافي حکومتونه عموما ډیر کمزوري وي په ټول نړۍ کې، او پاکستان کې هلته دغه یوه خبره یا پای ته نه ده رسېدلې چې هلته د پوځي واکمنانو ترمنځ، د پوځي جنرالانو ترمنځ، د پوځ او د ملکي سیاستوالانو ترمنځ د قدرت په سر یوه لویه شخړه ده چې د 10 کالو کې دا حل شوی نه ده. هغه شخړه دا ده چې ملکي حکومتونه چې خلک پرای خپل رای منتخبي وي دوی مسولیت لري، خو دوی واک نه لري، او پوز چې ډیر واک لري هغوی مسولیت نه مني.
زما همکار ابو بکر صدیق چې د پاکستان چارې لنزي شاري او د تاري او د غرض د ګندارا وې پانه هم چلوي، او اوس هم اسلام آباد ته زو. زموږ بل همکار د مشال رادیو خبريال سراج زهير هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د زهير صاحب، په مجموع کې د انتخاباتو روان بهیر څه ډول روان دی په پاکستان کې؟
جی بالکل، ډیر مننه نوري صاحب. پاکستان کې دا وخت چې دی د کم ټول ټاکنو بهیر چې دی هغه روان دی، او دا د ټول ټاکنو کم د رای ورکوونکو عمل چې کم دی نو هغه سحر له 8 بجو شروع شوی دی، او تا دا به تر د مازدیګر د 6 بجو پورې روان وي. په دې کې اوس تقریبا یو ساعت پس چې دی دا ټول ټاکنې یا دا کم د رای دا عمل چې دی بهیر چې دی دا بہت دی نور صاحب کته تاسو ته نو کوم ته او ایم چې دا پاکستان کم د قومي اسمبلی د پارلیمان چې کم چوکۍ دی 302 دا غي د پاره دا ټول ټاکن روان دي، او دا شانتي د سلور وانو صبح د پاره صبح د چوکۍ باندې هم انتخابات روان دي، او په قومي اسمبلی په 302 چوکو کې دي، نو په 302 چوکو باندې انتخابات کیږي، او دا د چوکې چې کمی دي په دې باندې انتخابات ته ټول ټاکنې لندولې شوي.
زه یې صاحب کراته وای چې نظر شمیرنې څه وایي د تلویزیونونو یا نور نظر شمیرنې چې مخکې له انتخاباتو یا د انتخاباتو د رای ورکولو په بهیر کې اکثرا له خلکو پوښتل کیږي، آیا داسې کوم اټکلونه شته چې کوم ګوند مخکې دی؟ د تحریک انصاف د عمران خان ګوند مخکې ویل کېده
تر سوچي د پاکستان د نظر شمیرونو یا نظر خبر زو کمانو ما په اسلام آباد یا پینډي کې یا د نورو خلکو د خبريالانو سره یا د نورو خلکو پوښتنې دي، نو دا غي هم دا یو تاثر دی چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی، کوم چې د عمران خان ګوند دی، دا غي یو تاثر ورکول کېږي چې هغه به په پاکستان کې دا رای چې کوم دی، د انتخابات چې کوم دی، دا اوږد یو د دې سره چې کومه سخته مقابله یا سیالي ده، نو هغه د پاکستان مسلم نون د نواز شریف ګوند دی. په دې ترمنځ دا خو په سبو کې چې د نو بیا د دې تر څنګ چې دی نوري صاحب ورته به لګوه مخ خپلو اورېدونکو ته چې حالات لږ بدل دي په سل کې چې کوم دی، نو هلته که څه هم مخکې تاسو ذکر وکړو چې کوم متحده قامی مومن چې کوم وو د الطاف الدین ګوند دا هغه باندې کوم بندیز لګېدلی شوی دی، نو اوس او د دې وروسته چې دی دغلته
بیا به تاسو سره تماس ونیسو د ایالتونو د وضعیت په اړه او دا چې روان بهیر هلته څه ډول روان دی د انتخاباتو په دې اړه به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو، خو وخت نه لرو. بخښنه غواړم. کور مو ودان له اسلام آباده د زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د انتخاباتو موضوع به هم تعقیبوو. یو ساعت پاتې ده چې روان بهیر پای ته ورسیږي. لومړنۍ نتیجې ویل کېږي چې د انتخاباتو د بهیر په پای کې ممکن اعلان شي او رسمي نتیجه هم سبا اعلانېږي. خو په سن کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې و د قهم پیاوختې. فریبا ظاهر لن خبرونه اوروي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنه تورن کړ. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسله والو طالبانو هغه شپږ تنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده وړاندې تړلي پاتې وو بېرته پرانستل. دغه ښوونځي د طالبانو له لورې تړل شوي وو. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د رایو مرکزونه د سهار له اتو بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل سول. په دې لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې ځانمرګ برید وسو، یو دېرش تنه وژل او پنځه دېرش نور ټپیان کړل. له سوریې څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان ووژل سول.
یوسف خان زدرانه هم سپورت خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د آیرلند پر وړاندې د نړیوالو شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لپاره ملي لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل د دوه مختلفو فارمټونو لپاره د لوبډلې ځانګړنو ته په پام وویل. دوی دغو سیالیو ته وړ او ځوان لوبغاړي ټاکلي دي چې نتیجه به یې د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم اغېزمنه وي. په اعلان شوې لوبډله کې د حضرت الله ځاځي، وفادار مومن، سید احمد شیرزاد په څیر ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف هم بیرته راستون شوی دی. د لوبغاړو د غوراوي کمیټه وایي چې شاپور زدران، نورعلي زدران او حمیده سند ټپونو له درملنې لاندې دي، نو ځکه د غوراوي په بهیر کې په پام کې نه دي نیول شوي. افغانستان د روانې اګست میاشتې له شلمې نیټې څخه تر یو دېرشمې نیټې پورې د آیرلینډ پر وړاندې د آیرلینډ په کوربه توپ درې شلوریزې او درې یو ورځنۍ سیالۍ لري. د مرکزي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د 15 کلنو تنکیو ځوانانو فوټبال لوبډلې د قرغزستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان او قرغزستان ترمنځ سیالۍ تېره ورځ د ازبکستان پختاکور په لوبغالي کې ترسره شو چې افغان ځوانانو وکولای شول د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه او وهي. قرغیزستان بیا په دویمه نیمه کې یو ګول وه او له دې سره لوب افغانستان 2-1 پر وړاندې وګټله. د 15 کلنو ځوانانو ترمن د مرکزی آسیا د فوټبال سیالۍ تیره اونۍ د ازبکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د سوکوهنې شل افغان لوبغاړي به د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نازادی رادیو ته ویل د سیالۍ د بیلابیلو هیوادونو په ګډون د انګلستان د مشهور سکوهونکي عامر خان په مشرۍ په هندوستان کې جوړیږي. ښاغلی شکیب وایي دا شل لوبغاړي د لسګونو لوبغاړو له منځه ټاکل شوي چې تمه لري ښه به وځلیږي. د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ سیالۍ سږ کال په هندوستان کې ترسره کیږي او ټاکل شوي چې د افغانستان، پاکستان او هندوستان لوبغاړي په لومړی رینګ کې سیالۍ ترسره کړي.
ازادي راډیو اوري او مخکې دې چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي په کندهار کې د خزو د لاسي صنعت د ودې په باب یو راپور لرو. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې توانېدلي په تیرو څلورو کلونو کې 4000 میرمنو ته د لاسي صنعت په برخه کې مختلف کورسونه جوړ کړي او دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي. میرمنې هم خوښې دي چې د دغو نویو حرفوي زده کړو په ګټه توانېدلي دي چې په خپل اقتصاد کې ستر بدلون راولي. صادق رښتینی د کندهار یو حرفوي زده کړو یو مرکز ته ورغلی.
دا په کندهار کې د میرمنو د حرفوي زده کړو یوازینی ستر مرکز دی چې دا مهال پکې سلګونه میرمنې د خیاطۍ، حجاب جوړونې او د لاسي صنعت د نورو ډولونو په زده کړو بوختې دي. د کندهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د کار امیر او د یاد مرکز مشر حبیب الله جیلانی وایي دوی توانېدلي له دې لارې د ښځو د بیکارۍ کچه کمه او هغوی ته په ټولنه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. د حرفوي زده کړو د دې مرکز د مشر په وینا د تیرې اوولسو کلونو په اوږدو کې په دغه مرکز کې له 4000 څخه زیاتې میرمنې روزل سوي دي. نوموړي وایي چې د میرمنو د لاسي تولیداتو د پلور لپاره د کندهار ښار په دوو برخو کې دوه مرکزونه هم پرانیستي دي. خپل د لاسي صنعت پس د کلو بوختي میرمنې هم دا د خپل اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت یادوي. رازیا او ملکه له نور میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
خپله کونډه میړم چې سوې دا وکاله کېږي چې ما نه په غار کې لیدلې دي. د کور سره نویش والا نه لږ ډوډۍ را پیدا کړي ومنه وایستا کو بیا په خپل آیا ته ډوډۍ پیدا کړو.
زیات تغییر او د اسنام ماتلا زیات تغییر او د اسنام د اسنام کې به مینا نه وار خونه است مینا می کرشنی نه می نه ما ته کې نه موسسه سم جما ور نه کړم نه 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 په ما ور نه نه کړه زه نه پیدا کړه به ته مو
ما پښ مين دون ته غره واستې چې زه یو کټه دی واخم ما د کور انسان د مخ کالي ور کور بل چاته وځي په کور کې جوړون څو د پاره مې ولاره سي یو کاربن ته وسو د پیسو کاربن مې وسو د کور کاربن مې وسو د ځان کاربن مې وسو.
کته هم د هیواد په شمیر ولایتونو کې د شذو د لاسي تولیداتو د خرڅلاو لپاره لوی مرکزونه جوړ سوي. خلا هم د کندهار میرمنې په خپل لاس د جوړ سو توکو د خرڅلاو لپاره د بازار لنش څخه شکایت کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپلواک خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپدیار اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیه یا سالم اداره
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دو چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی شو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي. د ادارې نورمونو توپیر وکوای سي او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دی هغه وکوای سي چې کشف کړي او برالو ده دي هغه وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دی یا د هرې ادارې چې دوی په کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني او د دوی د حل لپاره یا لاسترونې لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او واخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوای سي چې وسالمه اداره وایي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د ادارې فساد د لغوي او اصطلاحي مانا پاره معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپله اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخت وي. یعنی د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات توانایي غواړي او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته وړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف یې که وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوای سو چې فساد وایو. او که له اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپله فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوای سو چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کېږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کېږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډېر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو له خوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکارو سرستنه به چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنا
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس نه
شو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو یو تر 206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ نیسئ. ګروال صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخه فساد رامنځته کیږي؟
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډېر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوی چې د فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبګان په دې بده پدیده کې خپله اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، ځکه چې کده پدیده له منځه ولاړ سي نو دوی خپله هم هغه خپل شخصي منافع نسي کوی چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوی چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی ده دوی نسی کوی چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي، نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه پاساس باندې وکوي چې دوی زړونه جمع کړي، یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه پاساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې، یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي، په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې د بد مرغه زمونږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي، نو زه هم ولی باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زمونږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زمونږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع په خپل ټولنه کې ولري دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه له دغه وظیفې نه نظم آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او اخیری مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امسه کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیر مننه. ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
و منئ.
د دروازې ملنګ توایا جام سرمنې سا د پیغلو مړوندونه. قدرمنو اوریدونکو، د لنډۍ او سندرې په اورېدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د ملنګ په هکله خبرې کوو. کله چې د ملنګ نوم اورئ، په اړه یې څه فکر کوئ؟
کچکول یې پلاچې نیولی، عمر یې غاړه ته اچولې، لرګا پلاچې یاتي، زاړه کالي اغوسي، نوي کالي نه دي.
ایا پوهیږئ چې چا ته واقعي ملنګ ویل کیږي؟
یو سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر شي.
نن په همدې هکله غږیږو. په پیل کې د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخ رڼا اچو، ورپسې د ملنګانو ډلې درپیژنو، په آخر کې د ملنګ حیثیت په ټولنه کې هم څېړو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړې او زه محمد واصل وصال د پروګرام دی.
بلتون خوار شي زری خوار کړم، د ملک پاچا وم، د زیارت ملنګ دکړم. درنو دوستانو، کله چې د ملنګ نوم یادېږي نو سملا سمو په ذهن کې زړې جامې، جړ وېښتان، اوږده سپینه ږیره، چاودلې لوڅې پښې، په لاس کې لکړه او په غاړه سپین یا زیړ د وسپنې کچکول انځورېږي. او په دې سوچ کې کیږو چې خوار ملنګ فقر او غربت سوال ته اچولی دی، خو په اصل کې داسې نه ده. د ملنګ کلمه هغو کسانو ته کارول کیږي چې په حقیقي توګه په خدای مین وي، د دنیا چارې یې هېرې کړې وي او د الله دربار ته یې پناه وړې وي. د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخي پس منظر د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزی طایب غږیږي.
د ملنګۍ تاریخ ډېر پخوانی ده، حتی چې د موسی علیه السلام په کیسه کې راځي، الله پاک ورته چې موسی ته لاړ شه او ماته د انسان غوښه راوړه، امتحان یې کاوه موسی علیه السلام باندې. نو هغه موسی علیه السلام ګرځېده ګرځېده ګرځېده، چا ته ویل چې یو کیلو غوښه دې د بدن راکه د الله په نام. خلکو ته ویل تلې ونای ته څه رقمې غوښه څنګه درکړم؟ ګرځي ګرځي ګرځي، خو بالاخره چې په یو ملنګ باندې پیخېږي، هغه ته وایي چې د خدای په نامه دې لږ غوښه راکه. هغه ورته چاړه دې راکه. بدن د مختلفو برخو نه دا غوښه پرې کوي، د مخ نه، د ورانه نه، د لاس نه، یعنی کوم ځای کې چې دا یو یو پوټی ترې اخلي. نو موسی علیه السلام ورته پوښتنه کوي چې اے ملنګ، ولې دې یو ځای نه تا دا غوښه نه شو راکولی؟ وایي نه، تا د الله په نامه وغوښتله، کېدای شي د الله پاک دا غوښه د مخ په کوي، ما بیا د ورانه درکړي، یا په بدن کې چې کوم ځای د غوښې و نو هغه نه یې غوښه پرې کړې وه، د تې ورکړې وه. همدغه کیسه ده چې کله موسی علیه السلام هغه ته ځي، د الله پاک دیدار ته ځي، نفر ته پوښتنه کوي چې دا نوي کلو ده، الله تعالی نه پوښتنه وکړي چې زما په نصیب کې اولاد شته که نه، ښځه یې بوډۍ ده. هغه چې الله نه پوښتنه کړې، الله ورته چې ستا په نصیب کې هغه نشته، اولاد نشته. بیرته راځي، په دې باندې څه وخت تېرېږي، دغه ملنګ په مخه ورځي هغه سړي ته. هغه ته وایي چې ملنګ، ته د خدای نه یو سوال وکړه چې ما ته خدای پاک اولاد درکړي. هغه ورته سوال کړی دی، ورته ویلي چې د خدای پاک به تا ته اولاد درکړي. کال پس کېږي چې دغه زوی پیدا کېږي. هغه موسی علیه السلام ته هماغه نفر وایي چې موسی، ته خو د خدای پیغمبر یې، دروغ نه وایي، ته ویل چې ستا په هغه نصیب کې بیخي اولاد نشته. ما یو ملنګ ته ورته ویلې، عادي ته خو پیغمبر یې، او هغه راته دعا وکړه خدای اولاد راکړه. موسی علیه السلام چې کله تللی، الله تعالی ته ویلي دي چې الله، دا خبره څه رقم کیسه ده؟ الله پاک ورته ویلي چې ما ستا نه غوښه وغوښتله، او هغه بدن ستا پورې مو، خو تا هېڅ خپل ځان ته فکر ونه کړ، خلکو پسې لاړې. او هغه ملنګ ته ورغلې، هغه زما په نامه د ټول بدن نه غوښه راکړه. هغه ورته دعا وکړله چې ته دې ته اولاد ورکړي، نو ما اولاد ورکړه.
موږ په افغاني ټولنه کې درې ډوله ملنګان ګورو. یوه هغه ډله ده چې یوازې او یوازې خدای سره د مینې په خاطر د ملنګۍ جامې اغوستي او کچکول په غاړه ګرځوي. بله ډله په مجازي مینه کې ملنګ شوي وي. او درېیمه ډله هغه کسان دي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته کچکول نیسي. په دې اکله هم استاد الکوزی وایي،
اصلي خوند او لذت او زندگی په دې کې ده چې یو سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر شي. دا د خدای پاک دوستان شته دي. او ځینې پکې داسې ملنګان دي چې د هغوی د پیسو د راوړلو دپاره یوه دیره جوړه کړي، هلته یو کوټه غوندې جوړ کړي، چارخولې راځوړند کړي، دا کوټه داسې تیاره غوندې، بیا چې څوک ورشي هغه ته تعویز کوي، بیا په خاطر د دې چې د دې تعویز هغه شي مؤثر واقع شي، نو ده ته بیا وایي چې ته به یو تکه تور چرګه راوړي. دغه پیدا کول ډېر سخت دي، د تکې تورې چرګې خامخا چرګو کې یو څه سپینې بڼکې یو څه غي، نو هغه تکه تورې چرګه بیا د ده سره هغه په ډېر قیمت په ده باندې خرڅوي، او هغه بېرته هغه پیسې تخلي، یعنې داسې یو هیله او یو چل جوړول دي.
اکثره کسان وایي چې پخواني صاف صادق رښتینی ملنګان نشته، اوس ملنګي هم د چلول په هدف کېږي. د کابل اوسیدونکو ګل زمان وایي ځینې کسان چې په ژوند کې ناچاري شي ملنګۍ ته مخه کړي.
ملنګان خو هغه پخوانی ملنګانانو چې هغه بزرګانان نو د هغو عقیده ثابته وه د شپولو بابا هغه ملنګانان چې و هغه به په اس باندې سپاره راتلل. اوس خو صاحبه مهربانه که دا اوس دي که نه بعضیې له مجبوریته ګرځي، بعضیې جاسوس یي، بعضیې فوټره یي، بعضیې غل یي، بعضیې ورجن بل مشکلات یې راخیستی که نه. دغه اوس ملنګانان خو حساب نه دي. ملنګانان خو هغه و چې په ولږ یې هم وخت تېروه، په تنده یېم تېروه، پاکیزه خلو غلا یې نه کول. دا اوس ساتي که کاله کې خفه سي ښځه یې خفه کي مس لږ دړه کول ساتي ځي زه ملنګي کوم هغه له ښځې نه مرور سوی، زوی نه مرور سي، پلار بې خرچه سي ساتي لاړ شي، نو دا هم ځان ملنګۍ.
خو کوچیان بیا په اوس وخت کې هم په دې عقیده دي چې وایي ملنګان د خدای دوستان دي. کله چې په کېږدۍ ور برابر شي نو له پسې نیولې بیا تر نقدي مرستې ورسره کوي. احمد جان کوچای چې په څرخي پل کې اوسیږي د ځان پاکله وایي
راشي د مرګ کچکولونې په غاړه یې چې هلته ودرېد وایي هل د خیر د ملنګه څه که وایي وروره څه مله وریځې راکړې یا چې څوک پسه ورکړي کوچیان، څوک د ما ورکړه ورای ورکړي، څوک سیرلی ورکړي، څوک د ما ورکړه پیسې ورکړي، یا د ملنګ خوشحاله یم ټوپو باندې روان یې وایدرې ملنګان خو د خدای ملنګان دي وایدرې بېده دوی خو په کار باندې خو یو والا پوهېږي انسان خو نه پوهېږي وایدرې بېده نو کومک ښه ورسره کوو دوی خو شپه نه ده ورځ نه ده معلومه شپه هم پیا ورځ ده ورځ هم پیا شپه ده.
د همدې سیمې یو بل کوچی نعیم جان وایي چې د دوی خواته هغه ملنګان راځي چې له پلار نیکه څخه یې پیژني چې په رښتیا ملنګ دی، نو ځکه یې رواداري ورباندې ډېره وي.
کچکول یې په لاس نیولی، عمر یې غاړه ته اچولې، لرګه په لاس یې، زاړه کالي یې اغوستي، نوي کالي نه دي. هغه خلک چې د موږ پلرو نیکو ته جدو ته راغلي دي دا یې پیژني چې دا د پلانې ځای ملنګان دي، د پلانې ځای ناست یې، د په پلانې ځای شي ولاړ یې. داسې ولاد خلک راځي نه ولاد خلک نه دي راغلي، دا د موږ په خلکو کږدۍ دي، شیمې دي، نه دي زور ویل دي، بس ودرېږي الله ناره وکړي ملنګ ته ورسې یم چا وړ په وشي چا لس روپۍ په وشي دا خلک د څوک وایي نست پیتیر شي بس زور نه کوي.
هغو کسانو به چې ملنګ آزار کړ نو ملنګ به هم خیره ورته کولې. بیا به یاد کس له ستونزو او کړونو سره مخ کېده. د پغمان اوسیدونکی لال پاچا په دې اکله وایي
دا ملنګ به راته په کال کې دوه وارې یوه یوه میږه بار کاله ورکوله، میږه پېژنې یو یو پسه به م ورکوم چې په رمه کې به یې خوښ کړه ورکوم چې ور به م نه کړې خیره به یې وکړې دا رمه به ټوله کتله شوه. پاس په پسپو راته دې مسیله بابا ګل ملنګ نومېده په هوا کې ما پلار راغی ما تر ورته ویلې دادي وایې وایي ته ما د غوا شوتلی خوړلې ما پرېښود ملنګ ملنګ خیره وکړې ملنګ بې د خدای د پمان کړه چې ما پلار کالته راغی ته باندې خارښ راغی خارښ راغی خارښ راغی چې ټول ځان یې ور سره واکه سو بیا بېرته هغه ملنګ ته ما بل تر ورغی زارې ورته وکړې چې دا سړی وبخه پوه نه څه خیر دی. بیا بعد هغه ملنګ بېده چې ما خو لاړې کړي اوس نه کېږي غوزه خدای دې رحم پې وکړي بیا ښه سو. نو هغه ملنګ له دغه نن تاریخ یې زمن راځي موږ ته کله کله هغه مړه دي افغاني.
دا چې ملنګ ته په ټولنه کې په کوم نظر ګوري او د اسلام دین په حق له سوای زموږ همکارې فرشتې مرسل دینی عالم احمد جان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د اسلام له نظر نه ملنګي کول دوه اړخ لري. یو دا ده چې په واقعي ډول سره یو څوک نادار وي او ستونزمن وي او اړ وي او محتاج وي نو هغه کولی شي چې د خپل د هغه ورځني ژوند د پوره کولو لپاره چا ته لاس وغځوي او کچکول ترلاسه کړي او یو خلکو نه څه واخلي. او یو دا ده چې بعضې کسان یو نوی رواج او دود او انانه ځان ته بولي چې راځه دغه ورځې په خلکو سره بېګا کا. نو په حدیث شریف کې راځي چې من سأل الناس تکثرا فکأنما یسأل جمرا فلیستکثر او فلیستقل. هر هغه څوک چې له خلکو نه ډیر یو څه غواړي بغیر د ضرورت نه یو خلکو نه څه غواړي نو دا داسې ده لکه سکروټې چې له خلکو غواړي. نو اوس د کس خپله خوښه چې آیا ځان ته ډیر سکروټې دي ور راغونډي او که لږې سکروټې ځان ته راغونډي. دې کې ګوره ډیر یو غټ وعید او خوف پروت ده چې یو کس که هغه اړ او محتاج نه وي نه باید چې په دې هغه بانه باندې له خلکو نه یو څه شی راوغواړي د ملنګي په جامه کې، ځکه دا په آینده کې د قیامت په ورځ ځان ته د سکروټو راغونډول دي.
او یو خو هغه ملنګان دي چې غوته حقیقي ملنګان وایي چې د خدای پاک سره مینه کوي، په مینه کې ملنګان دي، دغو ملنګانو پاک له اسلام څه ویلي
هغه ملنګانو ته اسلام ډیر خاص ځای ورکړی، ځانګړی موقف لري او په زمین کې په پښتني ټولنې کې د هغې ډیر زیات احترام او درناوی کیږي. او دغسې ملنګانو چې تاسو یادونه وکړله، دا ملنګان چې کله کلي ته راځي نو حتی خل د دې د لیدو یو قسم لیوالتیا ورته ښیي، یو لیواله یې ورته.
ځینې کسان ملنګ ته دومره عقیده لري چې وایي دا یعنی څه رقم وایم، وایي چې علم غایب لري، پوهیږي د خلکو د کورو رازونه ورته معلومي. دا خبر څنګه ده؟
دا خو د دې لپاره چې خل ورته ډېر عقیدتمند شوي یو نو مبالغه کوي، ځکه چې علم غیب تنها او تنها خدای پاک پورې اړه لري، حتی چې پیغمبران ته هم دا نه ده ورکړل شوی، پاتې خو لا دا چې بیا ملنګ ته دې ورکړل شي. نو دا د هغه ډېر عقیدتمند کېدو نه خل داسې یو خبرې کوي چې تقریبا مبالغې ته دا خبره ورسېږي.
په ټولنه کې ملنګ ته په کومه سترګه باندې کتل کېږي؟ البته هغه اصلي ملنګ ته ځینې ډېر خوار نظر ورته ګوري، مثلا که څوک د رښتې غوښتنه وکړم ملنګ سره یې نه کوي، نور ملنګ ته څه رقم کتل کېږي؟
دغه شته ملنګانو د حقیقي ملنګ هغه رنګ او بڼه ورکه کړې ده. د دې لپاره چې ملنګان ډېر شوي دي نو نسبت پخوا ته اوس ورته خل دومره په ښه سترګه باندې نه ګوري.
ترانو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره.
مننه چې ازادي رادیو اوري.